السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د پیسو کنګلېدو ستونزې ډېرې کړي. طالبان هم وایي چې دا پیسې باید آزاد شي.
د کنګل شوو پیسو راخلاصېدل د افغانانو حق ده. او تاسې پوهیږئ چې افغانستان نوې له جنګه وتلی، فقر او مشکلات سره مخ ده، وچکالي ده.
ملګري ملتونه څو شېبو کې د افغانستان په اړه غونډه پیلوي. پر ارزښت یې د چارو له کتونکو سره خبرې کوو. کندهاري سوداګر وایي د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنی کړی.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولوېږي، نو که تاسو وسته دغه خلکو د پیسو غم ونه خوري، دغه میوه به ټول مستفاتی.
او افغانستان کې د ځنګلونو بې دریغه پرې کېدو ته اندېښنې.
بدبختانه ووایم چې سخت تیاری چلیږي او د زموږ ښکلي نختر او ونې د چپه کېدو په حال کې دي.
د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راستانه شو، احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن کړي. د مسایناک قرارداد دی چینایي شرکت وایي چې په مناسب وخت کې به د دې کان د استخراج چارې پیل کړي. او ایران وایي ډېر ژر به له پیاوړو قدرتونو سره د اټومي موافقې پر برخلیک بیا خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په جنیف کې په نننی نړیوال کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له $600 میلیون زیاته بسپنه راټوله کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اګست په 15مه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. ملګرو ملتونو او مرستندویو ټولنو ویلي دي چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر نور هم زیات کړی دی. تمه ده چې په نننی کانفرنس کې به ښاغلی ګوتیرش په ژنیو کې په دې غونډه کې حضوري ګډون وکړي. خو د شاوخوا 30 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین وصل شي. د راپورونو له مخې روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې افغانستان ته د بشري مرستو د استولو د هڅو په ترڅ کې غذایي مواد او درمل واستوي. روسي رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله د خبر ورکړی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر طالبان له بشري حقونو په سرغړونو تورن کړي. میشل بشلی نن د وږي په 22مه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانستان په یو نوي خطرناک پړاو کې دی، ځکه ډیری ښځې او د اقلیتونو او د مذهبي ټولنو غړي د خپلو حقونو په خاطر ژوره اندېښنه لري. میرمن بشلی زیاته کړه چې د طالبانو د ادعاو برعکس چې وایي د ښځو حقونو ته درناوی کوي، طالبان د دې په وینا په زیاتېدونکې بڼه ښځې له عام چاپېریال څخه څنډې ته کوي. تاجکستان د هغو 200 افغانانو له ډلې چې تېره شپه له ګډ سرحده د هیواد ته اوښتي وو نیمایي برخه چې ډیری ښځې او ماشومان دي منلي. د تاجکستان د جنوبي ولسوالۍ همدانی په سیمه ایزه اداره کې څو سرچینو نن ازادۍ راډیو ته وویل د افغانان په سیاحت سیمه کې له 5 سین څخه د هیواد ته اوښتي وو. خو دا نه دي ویل شوي چې دا کسان څه وخت د تاجکستان قلمرو ته ننوتي دي. د سرچینو په وینا له دې ډلې شاوخوا 100 کسان د پلازمینې دوشنبه په لمنو کې یوې سیمې ته بیول شوي او پاتې 100 بیرته افغانستان ته اړول شوي دي. دا معلومات د خپلواکو سرچینو له خوا نه دي تایید شوي. د افغانستان په شمال کې نږدې یوه میاشت مخکې د جګړو له تودېدو وروسته یو شمیر افغان پوځیان او عام خلک تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته کډه شول. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت PIA یو الوتکه چې نړیوال بانک چارتر کړې وه له افغانستانه د خلکو د ایستلو په هدف نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. د جرمني خبري آژانس د PIA د ویان عبدالله حفیظ خان په حواله راپور ورکړی چې د دې شرکت یوې بوئنګ 720 الوتکې له کابله د سفر د قانوني اسنادو لرونکي شاوخوا 80 کسان اسلام آباد ته ولېږدول. یوې سرچینې چې اژانس یې نوم نه دی یاد کړی ویلي، په دې الوتکه کې له اسلام آباد 9 مسافر چې ډیری ژورنالستان و کابل ته ورسېدل. د پی آی ویاند وایي کابل ته له پاکستانه چارتر الوتنې به د اړتیا په اساس ترسره شي، او زیاتوي چې بله الوتنه د چهارشنبې ورځې لپاره پلان شوې ده. پی آی هیله ښودلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ عادي الوتنې به ډیر ژر بیا پیل کړي. د جیانګ شي په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، او په مناسب وخت کې به د مس عینک د مسو د کان د استخراج پروژه عملی کړي. د دې شرکت رئیس جینګ ګاو چینګ نن په یوه آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. جیانګ زی او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 150 کلونو لپاره د مس عینک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. د اټکلونو له مخې د دې کان د مسو زیرمه له 11 میلیون ټنو زیاته ده. د تړون د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال افغان حکومت او د دوو چینایي کمپنیو لاسلیک کړ، خو د مخکنی ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د ناامنیو له کبله چین له دې پروژې په شا شو. او وروستی خبر دا دی چې ایران وایي ډیر ژر به په ویانا کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه خبرې بیا پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن په تهران کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال همداراز وویل تهران د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته پر خپلو اټومي بټیو د څار اجازه ورکړې ده.
در چارچوب پادمان آژانس بازرسی‌های
د اداره د شوی موافقه په چوکاټ کې د تفتیش او څار چارې پر مخ بیایي، خو د پارلمان د فیصلې په اساس لدی اخوا نور څه تمو اجازه نه دا ورکړي.
خطیب زاده وویل چې ایران قطعا دا تمه لري چې د خبرو نور اړخونه به د ویانا په خبرو کې ریالستیک اوسیږي، او په عین حال کې خبرداری ورکړی چې ایران به د 2015 کال د اټومي موافقې له اصولو بهر هیڅ اضافي ژمنه ونه کړي. د ویانا په خبرو کې چې په اپریل میاشت کې پیل شوې، پر ایران سربیره برتانیا، جرمني، فرانسه، روسیا او چین برخه لري.
زموږ قبل ازادي راډیو نو او ری تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د امریکا له خوا د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د دې هیواد په اقتصاد منفي اغیز کړی دی. د دې خونې د مسؤلانو له قوله د امریکا د پریکړې د افغانستان خصوصي بانکونه هم اغیزمن کړي او نشي کولای چې په خپل وخت سوداګرو او پانګوالو ته خدمات وړاندې کړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي پیسو ته کم لاسرسي سوداګري هم کمه کړي او په بازار کې د توکو بیې پورته کړي. نن په کابل کې یو شمیر سوداګر او د سوداګریو د خونی مسولین په همدې هدف جرګه شوي او د خپلو ستونزو د غږ پورته کولو په اړه یې له طالبانو هم غوښتنې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا له خوا د افغانستان د ملي شتمنۍ له کنګل کېدو درې اونۍ وروسته د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دې هیواد په اقتصاد د دې کار د بدو پایلو خبر ورکوي. د دې خونی چارواکي وایي د متحده ایالاتو دا پریکړه لامل شوی چې د افغانستان اقتصاد له ټولو خواو سخت زیان وویني. د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مومن وایي د افغانستان د پیسو کنګل کېدو د افغانستان اقتصادي فعالیت تر ټولو ټیټه کچې ته را رسولی دی.
دغه د بانک د پیسو کنګل کېدل پر ټولو تجارت، ترانسفر او داخلي تجارت او صادرات خونی منفي اغیزه کړې ده.
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی د عامل پلاوي غړی خانجان الکوزی بیا وایي د افغانستان د ملي شتمنۍ کنګل کېدو د افغانستان په خصوصي بانکونو هم منفي اغیز کړی او د دې بانکونو فعالیت یې محدود کړی، ځکه دوی نشي کولای چې د پیسو په لیږد رالیږد کې خلاص مټ ولري. دغه په خبره افغانستان یو وارداتي هیواد دی او له هغه راهیسې چې خصوصي بانکونو خپل فعالیت محدود کړی، د پیسو د لیږد په برخه کې ستونزې راپورته شوي چې د وارداتو د کمیدو سبب شوي او له همدې امله په بازار کې لومړني توکي هم کم او بیې پورته شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه له متحده ایالاتو غواړي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې بیرته خلاص کړي. دا خونه پر طالبانو همغږ کوي چې د خصوصي بانکونو د فعالیت د پراخېدو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. څو د پیسو د لیک ترالیک په برخه کې شته ستونزې پای ته ورسیږي. طالبان هم هیله ښیي چې امریکا د افغانستان ګنګل شوې پیسې بیرته خلاص کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ګنګل شوو پیسو راخلاصېدل د افغانانو حق ده. او تاسې په حساب افغانستان نه ویلې جنګ وتلی فقر او مشکلات سره مخ ده، وچکالي ده، خلک یې ستونزې لري، باید دغه پیسې چې منجمد شوي دغه هر څه زر راخلاصي د افغانستان د خلکو اقتصاد ته ګټه وکړي.
خو دا ډله بیا د خصوصي بانکونو د یو مخیزې پرانستې په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د بانکونو د یو مخیزې پرانستې سره ځکه احتیاط کیږي چې په خلاصېدو سره به یې د کرنسۍ قیمت ډېر ولویږي چې بیا به یې کنټرول سخت وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خصوصي بانکونو فعالیت یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود دی او د خدماتو بهیر یې هم د تل په څیر نه دی. د دې سربیره که څه هم طالبانو خپله سرپرسته کابینه اعلان کړي خو خلکو ته د خدماتو د وړاندې کولو بهیر په ټپه ولاړ دی. د اندېښنو ملګري ملتونه هم مجبور کړي چې نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوړې کچې غونډه وکړي. غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې د بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره په سملاسي ډول څه ډول مرسته وشي. دا غونډه داسې حال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وړاندې نږدې 13 میلیونه وګړو بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د طالبانو د راتګ او جګړو له امله دا شمېره نوره هم پورته شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم ویلي افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا IMF ته په کار دي چې هغه نږدې 340 میلیون ډالر چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره کنګل شوي آزاد کړي.
ومرودل چې په کابل کې د سوداګرۍ خونی مسولین له نړیوالو غواړي چې کنګل شوی پیسې بیرته آزاد کړي. طالبان هم ورته غوښتنه لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی تر څو شیبو پورې ملګری ملتونه د سویس په پلازمینه جنوا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپله د لوړې کچې غونډه پیل کړي. د دې غونډې کوربتوب خپله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش کوي او ګډونوال هم د وزیرانو په کچه د غړو هیوادونو استازي دي. دغه غونډه په داسې مهال کې پیلېږي چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو او تمه ده چې د نن غونډې په ترڅ کې به د شاوخوا 600 میلیونو بشري مرستو د راټولېدنو غوښتنه وشي. ورزو د دې غونډې په ارزښت د سیاسي چارو له کتونکي یاسر احمدزي سره خبرې کوو چې دا غونډې او داسې ورته نورې راټولېدنې له نږدې څاري. احمدزی صاحب ستړي مشي راځي په پایل کې اوریدونکو ته وایي چې د ملګرو ملتونو دا غونډه څومره ارزښت لري سره له دې چې نړۍ تر اوسه د طالبانو د رسمیت پیژندو یا نه پیژندو په اړه باندې کومه غوڅه پرېکړه نه ده کړې، اما دا بشري موضوع ده، څومره په کار ده چې بشري موضوعات سیاسي نه سي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه ډالۍ کوم. راځي اول نه چې تنها مونږ بلکې ټوله نړۍ باید افغانستان د یو ادرس نن سبا ونه پیژني. هلته افغانستان تر اوسه پورې هم یو دوه ګونی ادرس لري، یو دا چې د افغانستان عام وګړي دي، یو دا چې د افغانستان اوسنی حکومت دی. د اوسنی حکومت پر اساس که موږ مخکې لاړ شو یا نړۍ ورسره مخکې لاړه شي نو تابند موږ به د یو غټ بشري ناورین سره چې اوس هم پکې ښکېل دي متاسفانه خلک، دغه ناورین به لا بدتر سي. اما که چیرته موږ د دغه ادرسه چې د عامو خلکو کوم غوښتنې دي په دې سترګه افغانستان ته وګورو نو زه بیا فکر نه کوم چې موږ ستونزې لا زیاتې کړو، بلکې د ستونزو د حلېدو په اړه به موږ بحث کوو. په هغه حالت کې تاسو وګورئ له سیاسي اړخه اوس طالبان په هغه کچه کې نه دي چې نړیوالو سره ښې اړیکې ولري او بالاخره د یو نوی حکومت په شکل وشي کولای ټول ولس ته هغه خدمات چې په کار دي ورته هغه خدمات تر سره کی. حتی ډیر ابتدایي خدمات دي، هغه دوستان چې په کابل کې مثلا هغه خو معاشونه درلودل، وظایف درلودل، اته هغه هم له لوګې سره نن سبا مخ دي، ځکه چې یو غټه کورنۍ د مادو ورته یو محدودیت د $200 په اونۍ کې ورکړي چې د خپل پیسو نه د اقل هغه استفاده نسی کولای. نو دا په دې معنی نه ده چې تنه د 13 میلیونو افغانانو شاوخوا خبره ده، په زما په اند ټول افغانستان خبره، ټول افغانستان د لوګې سره مخ دی او لا به مخ سي.
بلې احمد صاحب، دغه د ملګرو ملتونو نننۍ غونډه چې د لوړې کچې غونډه بلل کیږي، خپل کوربای انټونی ګوتریش ته د دې سازمان منشي څومره مهمه اغیز درلودلی سي او د 600 میلیونه ډالرو د راټولېدو هیله ترې کیږي؟ آیا دوی به وکولی سي چې بالاخره د افغانستان د روان بشري وضعیت ته چې ناوړه بلل شوی د حل لارې چارې پلان مهال کې ولټوي؟
زه فکر کوم کچیر ته دوی واقعا بیروکراسی په کې ونه کې ډیر یو خپه علامه ده د افغانستان د وګړو لپاره چې دغه ناورین د مخنیوي لپاره د اقل یو ښه ګام وي. اما کچیر ته قصه د بیروکراسی وي او ځینې هیوادونه په دې اساس چې دوی دغه موضوع سیاسي کوي او بیرته اخواته سیاسي تړاو ورته ورکړي د طالبانو د رسمیت پیژندو نه پیژندو سره، نو بیا فکر نه کوم چې دا ورته په ختم آمسی. اما که چیرې فقط د بشر دوستی پر اساس دغه موضوع مخکې لاړه شي او دوی ژر اقدام وکړي، نو طبعا دغسې غونډې او ناستې ولاړې ډېر کومک کولی شي، ځکه دلته د افغانستان د 15 میلیونو شاوخوا نفوس خبره ده او نړۍ ته په کار دي، ځکه نړۍ افغانستان هم د نړۍ یوه برخه ده چې په دغسې اساسو حالاتو کې دا نه تنها افغانستان سره مخ سوي بلکې نور هیوادونه هم په دغسې ناورینونو سره مخ سوي دي. اما مهمه دا ده چې د دغه سي خدمات او دغه کومکونو چې بالاخره له افغانستان سره به وشي، دلته یو خه مدیریت په کار دی، ځکه د افغانستان شته حکومت باندې دوی مثلا دغه باور کچ تر هغې نه ده چې هغوی په کې ښکیل کاندي، نو څوک به وي چې د دغه د امپلیمنټیشن یا د تطبیق لپاره به عملی ګام په افغانستان کې پورته کړي. یعنی دغه هم د نگرانۍ موضوعات دي چې په دې اړه باید جدي پام وسي، چې بالاخره اول خدا چې دا موضوع باید ډیر جدي په پام کې ونیول سي چې وخت پې ځای نه کړي، ځکه ورځ تر بلې وګړي له لا بدبختۍ سره مخ کېږي. دا باید زر تر زره دغه اقدام وشي او د عملي کېدو چار
وسته پښتنه. نن سهار فلیپ ګاندي چې دا ګران دي چې دا د یونیسیار مشر دی، دای هم کابل ته رسیدلی دی، پرون د قطر د بهرنی چارو وزیر هم تللی و کابل ته. تاسو اتمن جریان کې نن دغه غونډه پیلېږي. مجموع کې د افغانانو لپاره دا تګ راتګونه دا غونډې په څه معنا کېدلی شي؟ آیا خزیری ورته ویلی شو؟
خزیرای خو د اقل په دې خپل لومړی خبرې تر اعظم کچې ته نړۍ ځان ګوخه ونیسي، بل اخر دا ټول افغانستان له بدبختۍ سره مخ کی کچې تر هغه چې طالبان د نړیوالو هغه غوښتنې یا هغه ستانډرډونه چې نړیوالو ورته مخې ته یې تر سو هغه منل کیږي او پس لږې بیا دوی اقدام کوي، دا به فکر کوم چې ډیر به ځان شوی وي او ولس ته به ډیر زیان رسېدلی وي. اما دا چې دوی تګ راتګونه کوي دا په کار دي هم داسې شرایطو کې نورو هیوادونو کې دا مسایل مخته راغلي مخکې عرض وکړ، نو په داسې حالت کې د افغانستان ګوښه پرېښودل او د دوی پوښتنه نه کول دا به یوه غټه او ستره جفا وي د افغانستان سره. باید لا هم د نړۍ مختلف هیوادونه په دې مسایلو کې ځان ښکیل کړي، راشي افغانستان ته او حالت له نږدې وڅاري تر څو هغه واقعیتونه چې په افغانستان کې نن سبا شتون لري په هغه باندې ځان او هغه قدمونه چې ورته په کار دی باید وایخلي.
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه. د سیاسي چارو کتونکو یاسر احمدزی وو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې پر ارزښت خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د همدې بشري وضعیت پر مسلو کې پاتې کیږو. د غزنی اوسیدونکو وایي چې یوې خواته کاروبارونه په ټپه درېدلې او ډیر خلک بې روزګاره شوي، نو بل خواته هغه مرسته نشي ګټلای چې د کورنۍ گزاره یې پرې وشي. دوی وایي ګرانۍ سره بیخي هر څه په ښار کې له ستونزو سره مخ شوي او هر خوراکي توکي چې دوی رانیسي د تیرو میاشتو پرتله په بایو کې زیاتوالی راغلی دی. دغلته سوداګر او دکانداران هم د ستونزو خبره کوي چې تفصیلی په دې راپور کې اورو.
په غزنی کې ډیری خلک د اړتیا وړ توکو بایو له لوړېدو څخه سر ټکوي. دوی وایي یوې خواته بیکاری او بلې خواته سختې ګرانۍ ملامته کړې ده. نرخونه له کنټروله وتلي او هر سړی په خپل سر د خپلو توکو د خرڅلاو لپاره بایې ټاکي.
نن محمد خیر دا په غزنی ښار کې دغه کوچنی موټر چلوم، په خاص بول تیل به په 30 روپیه یا په 20 روپیه باندې ولا موږ ته دغه یو څنګه څه واره کول، اوس یو لیټر تیل په 15 افغانۍ دي. دونه ګرانه ده چې بيخي ولا کم په خوا به ول سره وګوتلو په 300-400 تیل به مرواچول، 800 روپیه کار بنګل، اوس 500 روپیه تیل راچو، هغه 500 برته نه پرکی.
عبدالستار د غزنی ښار په بیرګیټ کلا کې د وړو په منډۍ کې د دوو لاسو په مزدوري بوخت دی. دای تقریبا 50 کلن دی خو وايي د وکاسیزه کورنۍ سرپرستی کوي، بل څوک د ګټي واټي نه لري. عبدالستار وايي پر وطن طالبان حاکم سول، د اشرف غنی حکومت یې نسکور کړ، خو ګرانی او بیکاری ورسره خوراسوه. ژوند له کسره طبیعي په غاړه کې راولېدلی دی. نسم کولای چې د دغې ګرانۍ بیه پرې کړم.
قیمتي بیخي از اندازه بلو شده.
ګرانۍ بیخي به اندازه لوړه شوې. کاروبار نشته. خلک په سختو جنجالونو او ستونزو کې راګیر دي.
نور آغا هم تقریبا څلوېښت کلن دی او د اتو ماشومانو پلار دی. دای د غزنی ښار د غنمو په منډۍ کې جوالی توپ کوي. نور آغا وایي تر دې وړاندې ښه و، دومره څه یې ګټلی سول چې کورنۍ ته یې وړي وای، خو اوس د ګرانۍ له امله نسي کولی چې د کور تر اوهدې ووځي. زیاتې ګرانۍ له خلکو لاره ورکه کړې ده.
گرانی خپل اوج ته رسیدلی. کار نشته. موږ له موجوده نظام څخه د بیو د کنټرول او د اړتیا وړ شیانو بیرته ارزانه کېدو غوښتنه کوو. د خلکو غم دې وخوري.
خو د غزنی ښاروالۍ د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر عنایت الله عرفان وایي هڅه کوي چې د بیو د لوړېدو مخه ډپ کړي. نوموړی زیاتوي د ډالرو لوړېدل او له هېواد سره د ګاونډیو هېوادونو لارې بندېدل هغه ستونزه ده چې ګرانۍ یې رامنځته کړې ده.
هر څوک چې له ټاکلي نرخنامې څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره کېږي. په تیر نظام کې موږ د سرغړونې په غبرګون کې د جرمې سیستم درلود، خو اوس هغه نه لرو. اوس هغه کسان چې له نرخنامې سرغړونه کوي دکان یې لاکو مهر کېږي.
ښاغلی عرفان زیاتوي تازه وړاندیز داسې وایي چې د جریمې سیستم بیرته فعاله کړي. که د غزنی ښاروالي د بایو د کنټرول ډاډ ورکوي، خو ځینې نور کسان بیا دلته ډیری سوداګر او دوکانداران په خپل سر د توکو د بایو په ټاکلو تورنوي.
زه بورجان کوچم د منډۍ له علاقانو څخه. دا بالکل غلطه خبره ده چې دوکانداران په خپل زړه باندې په دا مال باندې زیاتې پیسې اچوي تر څو هغه قیمته بیه قرض کړي.
غزنی هغه ولایت دی چې ډیری اوسیدونکي سختو جګړو ځپلي، بېوازله غریبان او د دوو لاسو په خواریو بوخت کړي دي.
پر غزنی سربیره کندهار کې بیا سوداګر وایي چې د بانکونو تړلو یې کاروبار ټکنی کړی.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره مهاله په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي بانکونو خپل فعالیتونه ودرول. خو د تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر خصوصي بانکونو د یوه طرزالعمل په اساس خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه طرزالعمل په اساس خلک کولی سي د یوې اونۍ په جریان کې $200 او 60,000 افغانۍ ترلاسه کړي. خو د کندهار سوداګر وایي دغه چاره د سوداګرو لپاره د اړتیا وړ پیسې نسي برابرولی. د کندهار سوداګرو په یوه غونډه کې د افغانستان بانک له مسؤلانو وغوښتل چې د دوی تجارتي بانکي حسابونه دې پرانیستل سي. د قاري ګل محمد په نوم یو سوداګر وایي د بانکي حسابونو د تړل کېدو له امله د فابریکو مسؤلان د خپلو کارکوونکو تنخواګانې نسي ورکولی.
که چیرې دغه بانکونه یا عمارت اسلامي مشرتابه زموږ و مېوې ته زموږ و پیسو ته نظرسانی ونه کړي او په ښه نظر ته ونه ګوري، زموږ دا بله میاشت به هم ولاړه شي، کال مو ګرده ولاړي. نو چې زموږ کال د تجاران هغې ولاړي، زراعت هم ورسره ولاړي، صنعت هم ورسره ولاړي. نو تجارت چې دي هغه د ملت زړه دی. زموږ پیسې که چیرې دي موږ ته نه کړه په دې او ته کې په بل او ته کې بانکونه نه کړه. اوس هم که څوک ایاتان غواړي زموږ سره ولاړ شي پاکستاناکي ته، هره ورځ په پیسو باندې د مزدورانو د تجارانو سره جنګ دي. لس پنځلس جنګونه کېږي، خلک په ازار دي، د سهارو سره مالونه راوړي، خرڅیې په نغدو په نغدو پیسې هم نشته. په پورې وکړي هغه زوړ پور غواړي، نه نور وکړي نه زوړ. د موټر د چیرو پیسې تجاران نه لري.
د اجی عبدالاحد په نوم د وچې میوې یو سوداګر وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې دوی نسي کولای چې خپلې پیسې هېواد ته را انتقال کړي او یا هم له هېواده بهر د صادراتو لپاره یې ولیږي.
نو موږ تر د تیرې یوې میاشتې څخه موږ نسو کولای چې خپلې پیسې افغانستان ته را انتقال کړو، رایې وړو او د خپلو پیسو څخه کار واخلو. موږ میوې استولې دي په خارجي ممالکو کې، هلته مو خرڅ کړي دي یا مو هلته پرتې دي. نو پیسې مو هم هلته پاتې دي، ځکه چې د حالاتو په وجه باندې موږ خپلې پیسې نسو را انتقالولی. او کمې پیسې چې مو را انتقال کړي دي افغانستان ته راغلي دي، په د خصوصي بانکو کې پرتې دي، یعنی تقریبا په میلیونو ډالر دی.
د بشیر پیمان په نوم یو بل سوداګر په بهر کې د افغانستان کنګلسو پیسو ته په اشاره وویل چې دا ډول پیسې پر سوداګرۍ بد اغېز کوي او سوداګر دې تاړ کوي چې په کور دننه له پانګونې لاس واخلي.
زما د امارت د مسولینو څخه غوښتنه دا ده چې هغه پیسې چې په خارجي بانکونو کې زموږ نه 1.5 میلیارډ ډالر سرمایه د افغانستان کنګل ده، هغه باید سیمه د هیوادونو په مرسته باندې چې هغه اقتصادي هیوادونه دي مثال په هغه کې ډېر رول چاینا چین لري په هغه کې روسیا او پاکستان او ایران دا بعضې همسایه ملکونه ډېر رول لري چې د هغو په همکاریو په همغږۍ باندې باید زموږ سرمایه رایله شي که چیرې رایله نه شي دلته فقر راځي په وجود باندې او دلته د سرمایه فرار په وجود باندې راځي.
د اجی محمد داود په نوم یو بل سوداګر وړاندیز کوي که بانکونه خپل فعالیت په بشپړه توګه پیل کړي نو ډیری هغه سوداګر چې خپل شتمنۍ د وروستیو تحولاتو مخکې رایستلې بیرته بانکونو ته داخلې کړي او په دې توګه به په بانکونو کې د پیسو د کموالي ستونزه حل سي.
داسې ډېر تجاران شته چې د $2,00,000 ډالر سرمایه وه په داره شي په دادغه کې $1,00,000 وویسته کور یې شي. اوس کور د ده لپاره یو دا مشکل دی دا وام ورسره شته چې یا ورکې نه شي یا بل نه شي او که بانکو ته ورکړي له بانکه بیا رایستلی نه شي. نو تاسو د بانکو ته اجازه ورکړي تاسو پیسې ورشروع کړئ زه هم ستاسو ته به دونه پیسې نه وباسئ لکه بیرته چې تجاران چې دا په کورو کې ایښی چې دا بیرته بانکو ته ورکړي او بیرته بیا جمع کېږي خصوصي بانکونه یې بیرته ستاسو سره رېږدي. اوس زه تاجرم څه خویرات کړی نه شم پیسې څنګه ور واستوم. هغه ما ته وایي که چې بانک ته ور واچه ولی زه نه غواړم ما ته یې نغدې راوړې کېږي زه د کندهار ته څنګه پیسې ورم کابل ته څنګه ورم کابل مزار ته څنګه ورم.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر اجی نصر الله زهیر د سوداګرو یاد ستونزو ته په اشاره د افغانستان بانک له مسولانو وغوښتل چې د سوداګرو بانکي حسابونه دي ژر تر ژره خلاص کړي ترڅو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. د ښاغلي زهیر په وینا په افغانستان کې صادرات او واردات واړه په ټپه درېدلي چې ورسره په ښارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي او خلک د قحطۍ سره مخ سوي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي نو که تاسو اوس د دغه خلکو د پیسو غم ونه خورئ دغه میوه به ټول موږ ته پاتې بزاز به مو هم تاواني تاجر به مو هم تاواني زمیندار به مو هم تاواني. نو په دې مطالقه موږ ستاسو صدا غوښتنه کوو چې په دغه نوې اوته کې دغه د پیسو پروګرام په هر رقم چې کېږي که موږ ته واست موږ مرکز ته پسې ځو که ته یې په خپله به درې واره د ورځې خبرې ورسره کوي چې دا خلک د داسې مشکلاتو سره مخامخ دي.
په کندهار کې د افغانستان بانک مرستیال محمد نعیم اکبری د سوداګرو د دغه ستونزو لاورېدو وروسته وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به د دې بانک د نوي پالیسۍ پر اساس د سوداګرو ټول ډالري بانکي حسابونه د فیصدۍ له مخې له دوی سره شریک کړل سي.
د افغانستان بانک د نوي پروسیجر چې هغه په فیصدیو باندې ټاکل شوی دی او انشاءالله هغه په آینده هفته کې ستاسو سره شریک کړو او بانکونو ته هم زموږ د خواست څخه دغه هدایت شوی دی چې صرافانو ته او زما په خیال چې تجاران هم پکې شریک دي د هغوی اکاونټونو ته د همغه کټګوري په اساس باندې ډالر او افغاني هغه کې د افغانستان بانک د نماینده په توګه باندې تاسو ته ټولو ته د ډاډ در کوم چې د پیسو کمبود موږ نه لرو. هر څومره پیسې چې وي هغه ستدي دلته انشاءالله هغه ټولو ته موږ ورکولی شو.
په افغانستان کې د بانکونو ټکنی حالت د سوداګرو ترڅنګ عام افغانان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. بیروزګاري او رستربلي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی د خلکو اندېښنې نوري هم زیاتې کړي.
تاسو لا پیغامونو
وروره بس خبرې کوم لغمان نه وروره دلته بس کارونه بي حساب بي حساب کتاب دې سه لګډ واډ دغه حکومت راتلو سره امنیت راغله ده په دې امنیت باندې خو ډیر خوشاله یو نور مشکل نشته چې بانکونه د خلاصې سره افغانان د خلاصې شي. والسلام.
د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته وایلی. طالبانو دا سنای کومه هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی. نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي.
سلام وکیل سالم د کندهار ولایت مې اړیکه نیولی ده. دا هیللم د طالبان د مشهور چغال څخه چې ښځو ته په حکومت کې باید چې څوکۍ ورکړي ځای ورکړي. نو یو خور باید چې یو خور تلاشي کوي په یو ځای باندې مخدر مواد مخه نیسي. نو زه دا هیللم چې ښځو ته باید هېر نه شي په هر وخت یو په هر ځای کې ښځو ته ونډه ورکول شي او کلي نړیوال به هم طالبان په رسمیت ونه پېژني که متاسفانه خدا نه کړه طالبان ونډه ورنه کړي. سلام.
زه سید نصیب الله حسیلی یم د کندهار سمې اړیکې نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي. خدای دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي. هېڅ چی نشته، هر څه ګډوډ دي. کوشش دې وکړي چې موږ اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي تر څو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ بیې راکمې شي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
څلورنیمې بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه امنیت او سالم چاپېریال او سپورت لرو. خو راځئ چې اوس لاندې خبرونه له احمد تکل نه واورو.
له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې شپږ سوه میلیون ډالره بسپنې د راټولولو په مقصد نړیوال کنفرانس نن په ژنیو کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ په دې کنفرانس کې به د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر میشل بشلی پر طالبانو د بشري حقونو تور لګولی او ویلی دی چې افغانستان په یو نوی خطرناک پړاو کې دی، ځکه ډیری ښځې او د اقلیتونو او د مذهبي ټولنو غړي د خپلو حقونو په خاطر ژوره اندېښنه لري. تاجکستان د هغو 200 افغانانو له ډلې چې تیره شپه له ګډ سرحد د هیواد ته اوښتي وو، سل کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي منلې دي. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای یو الوتکه چې نړیوال بانک چارتر کړی ول افغانستان د خلکو د ایستلو په هدف نن سهار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. راپورونه وایي چې په دې الوتکه کې له اسلام آباد 9 مسافر چې ډیری ژورنالیستانو کابل ته ورسېدل او الوتکه د ستنېدو پر مهال د سفر د قانوني اسنادو لرونکي شاوخوا 80 کسان اسلام آباد ته ولېږدول. د جیانګ شي په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د عیناک د مسو د کان د استخراج پروژه عملي کړي. او ایران وایي چې ډیر ژر به په ویانا کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د برخلیک په اړه خبرې بیا پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په تهران کې خبریالانو ته وویل چې تهران د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشانو ته پر خپلو اټومي بټیو د څار اجازه ورکړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورېده. دې خبرونې وروستی راپور رااخلو. د افغانستان په ختیځ کې د ځنګلونو د پرې کولو او د نښترو د قاچاق په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یو ځنګل کې د نښترو ونې بې درېغه پرې کېږي. د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر چې دا ویډیو یې کړې ازادي راډیو ته وویل چې د نښترو د پرې کولو سربېره یې چاتراش هم لیدلی چې قاچاق روان وو. په دې اړه پام وکړئ. د راپور ته او ورپسې دوه اونیزې خپرونې امنیت او سالم چاپیریال او سپورت مه هیروئ.
بدبختانه ووایم چې سخت تیاری چلیږي او د زموږ ښکلي نختر ونې د چپکېدو په حال کې دي.
دا د پکتیا د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس بهیر ګل صابری غږ دی چې وایي د نورستان پارون ته نږدې په ډېره بېرحمۍ د طبیعي ځنګلونو پرې کېدل روان دي. هغه په دې ویډیو کې وایي دا سیمه ملي پارک اعلان شوی خو د ماشیني یا برقي ارو په وسیله د نخترو ونې پرې کېږي. بهیر ګل صابری ازادي راډیو ته وویل له خپلو ملګرو سره یې له نورستان لیدنه کوله چې مرکز پارون ته نږدې د طبیعي ځنګلونو په پرې کېدو ورپېښ شو.
تقریبا 200 مزل دی په غره کې چې هغه ساحې ته موږ ځو. نو کله چې موږ په لاره کې پیاده وو نو ډېره ساحې ته نږدې په یو ساحه کې ما د ماشیني ارو یا د برقي ارو آوازونه واورېدل. نو کوشش به ډېر وکړو چې هلته خلک پیدا کړم. هغه چې دوی رضا وغویم چې دایره باندې ولې دوی دا ونې قطع کوي. نو بالاخره چې لږ مخته تېر شو ما د چتراشو لرګي مولده چې هغه میخونه کې ټکول و راکش کولی.
خغل صابری د طبي ځنګلونو پرې کول د زورواکو او مافیایي کړیو کار بولي او له طالبانو غواړي چې مخې ونیسي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ سره سم په ټولنیزو رسنیو کې په ډیر شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې خي له کونړ، پکتیا او نورو سیمو پاکستان ته د چاتراشو قاچاق کیږي. راپور نوای طالبانو په کونړ کې له پاکستان سره د ډیورن پرګرخه د نواپاس لار هم پرانستي. اوس اندېښنه پر دې ده چې د دې لارې پرانسته به پاکستان ته د چاتراشو قاچاق ډیر اسانه کړي. د نورستان مخکینی والی حافظ عبدالقیوم هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی په وروستیو ورځو کې نورستان او کونړ په بیرحمانه ډول د ځنګلونو د پرې کېدو خبر ورکړل شوی. هغه هله خودلی چې مسولان د دې چارو مخنیوي او عاملانو ته سزا ورکړي. خو طالبان بیا وایي د ځنګلونو د پیکېدو او د چاتراشو د قاچاق په اړه جدي پلټنه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل له مسؤولو چارواکو د پیښې په اړه پلټنه کوي او وروسته به یې جزئیات شریک کړي. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې هم د افغانستان له ختیځ د ځنګلونو د وهلو او د چاتراشو د قاچاق راپورونه خپرېدل. تر دې چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني په مشرۍ مخینی حکومت په دې برخه کې سخت دریځ خپل کړ او دا ډول خپل سره یې منع کړي. هغه مهال هم مسؤولانو د ځنګلونو وهل او د چاتراشو قاچاق د زورواکو سیمه ییزې مافیا کار باله. خو دا چې طالبان به د دې خپل سره یې مخه ونیسي او له عاملانو سره به یې څه ډول چلند وکړي لا یې ځواب روښانه نه دی. د افغانستان په ختیځ کې کونړ او نورستان او ترخوای د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ په طبیعي ځنګلونو پوښلي غرونه لري چې ملي شتمني ګڼل کیږي. خو تیرو شلو کلونو کې د دې ځنګلونو پرې کول او د نښترو قاچاق یې دا شتمني د نابودۍ له ګواښ سره مخ کړې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د ماشوم د حقونو خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو. د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهم دي، دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زی څخه وکړو. راځو د مور د شیدو ارزښت ته. دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې ښېګڼې نغښتې دي.
دغه د مور شیدې څه ده؟ یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره. همغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي، او همغه اول ساعت کې چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي، څه د طلایي ساعت په نوم هم یادیږي. دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده. هغه د مکروب ضد مواد د مور په شیدو کې نه پریدي چې هغه ماشوم ته ترغوڅ غټ کیږي، ځوان کیږي، یا ترغوڅ د هر څومره عمر لري د مرزونو نه د ماشوم محافظت کوي. او تر شپږ میاشتو پورې چې مور د خپل شیدو خپل ماشوم ته ورکوي، دا یو بشپړ غذا ده د ماشوم لپاره. او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي؟ پروتین لري، لاکتوز لري، شحم لري او وسپنه لري، چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره، د هغه د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي. او بل خواله دا د صحه ضرورت آماده کولو ته نه لري. کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي، زکاوت لحاظ نه، روحي لحاظ نه، او د آی کیو څنګه ورته زیاتره وایي، زری به هوش پونه یادې دي، د دې لحاظ نه ماشوم چې ډیر هوښیاري. تاسو کوم کسان چې ګوري چې ډاکټر دا یا داسې جګو پوزیشن ته کار رسیدلی، که د دوی سابقه تاسو ګوري، دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه ډیر ضعیف اول، او دوی ته بشر ډیر بل رقم ښکاره سي، وایي دموږ په هغه وخت کې پوډری شیدې نه وې، دموږ د مور پلار اقتصاد دومره نه و، نو موږ فقط مور شیدې خوړلې دي. نو د دې خاطر نه که د خپل شیدو نه خپل ماشومان ته استفاده وکړي، نور هیڅ ضرورت نور مواد تنسته چې مصنوعي شیدو نه دوی استفاده وکړي. دا خو هغه ګټې سولې چې د مور شیدې خپل کوچني ته رسي. درته وایي چې مور ته کله چې ماشوم د شیدې ورکړي کومې فائدې دي؟ که کومه مور په اولی ساعت کې چې ما ویلي چې خپلې شیدې ورکوي با د ولادت نه، دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي چې دا ودرېږي، یا باعث دی که چې خونریزي کم اسي او د مور دردونه کمیږي، زر حمل ناخلي. همدغه دوه کاله چې د اسلامي لحاظ نه هم باید موږ خپل ماشوم ته دوه کاله فکس باید شیدې ورکړو، دا پروسه هم مکمل کیږي. کومه مور چې خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکوي، د هغې غېږ کې نیول، هغې ته کتل، پیغی باندې لاس واخل، هغه نوازش کول، دا خپله باعث دی که ته هم د مور شیدې ډیریږي، او هم توجه ماشوم ته، او هم د مور او د اولاد مایند کې رابطه کې ډیر ټینګار راځي. ځینې کسان ماشوم ته وچې شیدې ورکوي، سیریلاک ورکوي، او دې ته ورته نور شیان ورکوي. دغه کار به څومره د ماشوم راتلونکي ته خطرناک وي؟ اولین ضرر چې ماشوم ته رسي د مکروبو لحاظ نه ده، نسناستی کیږي، سینه او بغل کیږي، په خوارځواکۍ باندې ماشوم اخته کیږي. کله چې په خوارځواکۍ اخته کیږي، او که د ماشوم بیا هم په سمه توګه پاملرنه ونیسي، باید د دې کې چې ماشوم د مړینې خواته لاړ شي. د ذهني لحاظ نه ماشوم لکه نور ماشومان غونځې د مور شیدې اخلي، هغه سه یو زکاوت د دې په وجود کې نه لیدل کیږي. د صحي لحاظ نه حتی بعض ماشومان چې ډېر پړسوب لري، تاسو به ګورئ چې خو بیا خلک داسې فکر کوي چې لکه چې دا پوډري شیدې چې دي د ماشوم ډېر صحتمند کړی ده، در حال چې د خوارځواکۍ مانا خپل هم داده که یو ماشوم بیش ته حد نه ډنګري او یا بیش ته حد نه ډیر وزن دی د خپل خورځوکی ده نو د مور شدی چې دی بهترین شدی دی د ماشوم لپاره او کده شي چوشک نه د پودری شو دونه مورګان ډارو کې ډیر خبوي په دې خاطر چې بای سدی کې چې هغه کوم امراضونه چې به کله ماشوم غټ کیږي لکه څنګه ویل قلبي تکلیفونه ورته پیدا کیږي تنفسي مشکلات ورته پیدا کیږي نو کله د مور شدی ورنکل سی او په پودری شو دوه باندې خپل ماشوم څوک تغذیه کړي بیا دا سه ناګور او عواقب حتمان لري
bale لشپګو مې ستوروسه چې کله ماشوم ته د مور له شودو سره نور خوړم ورکول کیږي دغه پاکه معلومات راکړي چې رقم خوړه باید ورکول سی ورس کی څوځه ورکول سی
کله چې موږ ماشوم ته د شپګ میاستنی نو ورسته خوړه شروع کوو دا خوړه باید لکه سبزیجات وسی لکه غوښه وسی اګی وسی میوه او داشن په کوم شکل باندې چې نه ډیر غلیظه وسی او نه ډیر اوګینه وسی یعنی نیمه جامد کلمه زیاتر چی ده چه دستی باید اوسی چه کلا مرگانی اقا قاشقی که جوری نه باید دوم را کلک اوسی چه توی نسی او نه باید دوم را اوگین چه توی سی دستی متوسطه حالات که اوسی او ده وقت بباره که تاسو ویلی چه ده شپک میستینی نتورتا شروع که و ده دو قاشقو نبارتا شروع که بیا ورو ورو نظر بدی چه ده ماشوم ضرورت هر تون بزیادیگی یا هر تون ماشوم رو دیواری به ماشوم تا دو وقت دی رو او د دې تر څنګ بغیر د دې نه چې موږ نور خواړه ماشوم ته ورکو باید د مور شدې حتمی د دې خواکې ورته ورکو متوما خواړه ماشوم ته شروع کوي نور د خپل شدې باندې ماشوم باندې درال ته هغه نه ده د مور شدې څنګه چې مامخ کې وي چې متوما په دې ته بشپړ کیږي یعنی چې د مور شدې خواړه دواړه یو ځای کیږي هغه کوم ضرورت ماشوم ضرورت لري تر دوه کلنۍ پورې همدغه ضرورت پوره کوي نو مورګانی بغیر د دې نه چې خواړه ورکوي کوشش دی وکړي چې خپل شدې هم څنګه ورکي او زیاتره فوکس په دې ونی کې چې فقط خپل شدی ورکی تاسو به شاید زیاتره کسان لیدلی چې فقط خپل شدی ورکی څورتاوی چې شډوډې نه ورکی وای نه خوري یا زیاتره ځای کې واخه نور تا ورکی وای خېټه په درد کیږي یا د ستفل نارامه کیږي خو دا په دې حالت کې د څه باید دغه کوم خوړه چې موږ ماشوم تا ورکو د غټان خوړو سره باید فرق ولري موږ په شمه کې دا څه ده چې کومه ډوډۍ چې خپل ځان ته تیاری اما که سی ماشوم تا داره در حال چه در ماشوم میده لاترو سه اغاسی حالت تا نده آماده باید دا خواره دیر نرم سی دا سی تا لکه فیرنی غوندی سی یا لکه نرم حلوه غوندی سی باید پده شکر ورکر سی او کل تو بخیر دا دو کلانی پورکهی با دو کلانی نبی کوای سی تنور خپل کورانی سر دا دسترخان تر سنگ دا کورانی خواره نستفاده کرد
کله چې مېرمنې خپل ماشوم ته شیدی ورکي په دې وخت کې دوی څه وخوري چې شیدی ډېر شي
مور ډېر ښه خواړه باید وخوري زیاتره خلک فکر کوي چې دا ټول ګټور مواد چې ټول په دغه وخت کې دي در حال چې دا څه نه ده کومه لکه لوبیا نخو دال کچالو یا داسې نور ترکاری باب لکه گذر و شلغم و دشان هم که مور تا ورکه و دا دیر گتور دی مور تا او کلت دهنه میست پورکی که او مور ماشوم دنیا تراری نو ده وقت که دغه مور باید 15 وقت باید خواره اخوری باید زیاتر مور خپل صحت که توجه و که کلت ده مور خواره سمنهی زیاتر مشکلات بده که پیدا که گیت اول خدا مور ده روانی لحاظ نبخنهی کنه اقتصاد فقر که خواره نهی کر که یا بعضی مشکلات فامیل کور کی چی وزید چی بیا بعضی مرگانی دیتی کلا که فضا دوستانه نی کور کی دو بیا ده خواروی نم استفاده نکوی خپل خوارو پا وقت نخوری یا کارون ده کور دیری نو که غواری چی خپل صحتمند اولادونه ولره یا مور وسی که وی تاقه خپل ماشوم تا پا وقت شده ورکی نو کوشش رو که چی زیادتر توجه باید مور بندی موسی
پا دیو رستو که بیا کرونا دی رسوی آغا میرمنی چې په کرونا باندې اخته دي آیا خپل ماشوم ته شدی ورکړي
کرونا حالت کې که یو مور په کرونا اخته وي هغه حتما کوي چې خپل ماشوم ته شدی ورکړي بعض نکات دي لته حفظ وسه مراد سی آغا ډیر خدای ته مور کی کوشش دی چې ماسک استفاده کی که ماسک نه کوي سی او د سمول یا شیخ خپل مخ او پزه باندې تاو کی خپل لاسونه پریمینځي خپل سینه پریمینځي پاکه ستره به با دغه نه کوي چې خپل ماشوم په غیږ کې واخلي او د شدی ورته ورکړي نو د کرونا مرض هیڅ داسې ممانعت داسه نه در پیدا سوای چه مور باید خپل ماشوم تا شده ورنگی در حال چه مور شده دیری گتواری هم دی او کوای چه در ماشوم در دفاعی سیستم هم الوار کی قوی کی
دیری زیاد منه نه تا سوانده وسی
منه نه خرسی
درن دوستانو داوه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرزه کچی هست علم و مال اون گره
لوبو لمیدانا
بلیزینگ دی بول داون دی گراوند اوور دی اکسترا کاور شوت د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. افغان کرکټ بورډ د 2020 کال د شلوریزه نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه. په روانه خبرونه کې به تر ډیره د لوبډلې په جوړښت بحث وکړو.
ویل کېده که چیرې د راشد په خوښه لوبډله برابره شوې وی، رښتیا هم نیمه پایلوبه او پایلوبه زموږ د لوبډلې هدف و. چې
دا به هم واورئ چې د طالبانو له لوري د ښځو پر ورزش کولو بندیز له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي. افغان ورزشکارانې وایي افغان میرمنې په ځانګړې توګه ښځینه ورزشکارانې باید په شاتګ ونه کړي. او که وخت نو د پلی ګرځېدو یا قدم وهلو له حیرانوونکو ګټو به مهم خبر کړو.
دې په دې باور دي چې ذهن او پښې ژوره مشترکه اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیز خبرونه اورئ. لکه وړاندې مو چې واورېدل، افغان کرکټ بورډ د 2020 کال شلوریزه نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په دې نوملړ کې تر ډیره پخوانیو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی. دغه شان د نوملړ له اعلان سره جوخت راشد خان له لوبډل مشرۍ استعفا وکړه او کرکټ بورډ هم د راشد خان پر ځای محمد نبی نوی لوبډل مشر اعلان کړو. په اعلان شوې لوبډله کې محمد نبی، حمید حسن، شاپور زدران، نجیب زدران، اصغر افغان، محمد شهزاد، عثمان غنی، شرف الدین اشرف، ګلبدین نائب، کریم جنت، نوین الحق، دولت زدران، قیس احمد، مجیب زدران، رحمان الله ګربز، نوین الحق، حضرت الله زازی او حشمت الله شاهدی شامل دي. خدا چې دا لوبډله به څومره وکولی شي په سیالیو کې خیل لاسته راوړنې ولري او دغه شان په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه به څومره اغیز ولري، د کرکټ افغان مبصر قسیم هلال سره یې په اړه خبرې کوم. هلال صاحب، ستړي مشئ که په پیل کې راته په نوملړ باندې وغږیږئ. تمه خدا و چې په نوملړ کې به تر ډیره ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړل شي، خو ولیدل شول چې زیات شمیر پخوانیو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. فکر کوئ چې په دې لوبډلې به خیل لاسته راوړنې ولرو؟
رښتیا هم وروسته کم سکواډ چې اعلان شو، نو په دغه سکواډ باندې د افغانانو مختلف نظرونه او نیوکه او همدا ډول د ځینو لوبغاړو لپاره د خراغلاس پیغامونه خپاره شو. خو په ټوله کې کچېرې افغان لوبډلې ته وکتل شي، دغه نړیوال جام کومه لوبډله چې انتخاب شوې ده، نو په دې لوبډله کې تر ډېره هغه پخوانیو لوبغاړو ته چانس ورکول شوی. کوم لوبغاړي چې کلونه کلونه په نړیوالو میدانونو د افغانستان لپاره لوبېدلي، نو په پخوانیو لوبغاړو لوبېدل یا هم د ځوانانو مخته راوستل، دا هر څه باید په تدریجي توګه باندې ترسره شي. زه خپله په دې باور یم چې ځوانانو ته چانس ورکول کېږي، خو په ډېر سیستماتیک توګه باندې دوی باید مخته راشي. نه داسې چې ځوانان د ټول په یو ځل په لوبډله کې واچول شي او هغې بیا مختلف مرحلې په لوبو کې راځي چې هغه ځوان لوبغاړي هغې سره ناشنا یا هغوی ته بیا مشکلات د لوبې په جریان کې پیدا کېږي. نو که چیرې په سیستماتیکه توګه باندې لوبغاړي راوستل شي، نو زه بیا په دې باور یم چې د دې به نتیجه ښه اوسېږي. په کار و چې داسې لوبغاړي د دغه شلوریز نړیوال جام لپاره انتخاب شي وی چې په ټوله کې لاسته راوړنې له دې لوبډلې چې دا اوس اعلان شوې ده ښې وي او ښې باید ښې لاسته راوړنې ترنه لرلی وي.
د راشد خان د استعفا موضوع ته کرا شو، ویل کېږي چې د راشد خان د استعفا یو لوی لامل دا هم و چې د لوبغاړو په انتخاب کې ورسره مشوره نه وه شوې او زیات هغه لوبغاړي لوبډلې ته راوړل شوي وو چې نوموړي نه غوښتل. ستاسې معلومات په دې اړه څه دي؟
راشد خان سره لوبډلې په ټاکلو کې مشوره نه وه شوې. راشد خان چې کله لوبډل مشري منله، هغه ته صلاحیت د دې ورکول شوی او چې دی به په خپله خوښه لوبډله جوړوي. مخکې به هم چې کومې لوبډلې ټاکل کېدې، هغه به د اصغر افغان د چیرمین او همدا ډول اجرایي رئیس او د غوراوي کمیټې په نوم باندې چې کومه ډله وه، د هغوی ترمنځ به دا په مشترکه ډول باندې ټاکل کېدې. که چېرې د فیصدۍ له لحاظه ورته وګورو، 50% ونډه په تیرو نوملړونو کې اصغر افغان ته ورکول کېده چې هغه د لوبډلې ته لوبغاړي ټاکلي وي. همدا ډول 10% د عمومي رئیس یا چیرمن او همدا ډول 30% د اجرایی رئیس او ورسره د غوراوی کمیټې د غړو لپاره ټاکل شوی. یعنی دغه 30% باندې لوبډل ویشل شوی و. خو کله چې راشد لوبډل مشرۍ ته راوستل کېده لومړی شرط همدا و چې لوبډل به څنګه ټاکل کېږي او څوک به ټاکي. نو راشد ته پوره صلاحیت ورکول شوی و د تیر هغه منیجمنت له لوري. نو راشد په همدې باندې له لوبډلې خفه دی کله چې راشد سره سکواډ شریک شوی دی. په هغې کې هغه نمونه چې راشد لیدلی و بالخصوص د شاپور زدرانه همدا ډول د دولت زدرانه او شرف الدین او همدا ډول د حشمت شهیدی دا هغه لوبغاړي چې په دې باندې د راشد هغه د نیوکې ګوته و او هغه غوښتل چې دا کسان د شلوریزه لوبډله کې د سره نه اوسیږي. او علت یې هم همدا دی چې له دوی ښه لوبغاړي مونږ لرو. نو دا هغه برخې وې د جنجالونو چې په دې باندې جنجال وشو. بالاخره سره بله لاره نه وه. راشد ښه پرېکړه وکړه ځکه چې مسؤلیت ټول راشد ته راجع کېده چې دی د لوبډلې مشري په غاړه لري او د ګټې او د بیلات ټول مسؤلیت په ده. نو راشد دا ګوري چې په دغه لوبډله باندې ښایي زه ښې لاسته راوړنې ونه لرم.
هلال صاحب همدی ناندریو ته په کتو فکر نه کیږي چې لوبډله به یو وار بیا د 2018 500 اوریزه نړیوال جام سیالیو په سرنوشت باندې اخته شي. هلته هم ورته ستونزې تقریبا موجودې وي او همدا هر څه لامل شول چې لوبډلې ټولې سیالۍ وبایللې.
په لوبډله کې د راشد نبی او اصغر افغان د دغه درې واړو لوبغاړو چې هر لوبغاړی لوبډل مشر وي هغه یو حسابېږي. یعنی دا هغه لوبغاړي دي چې خپل مینځ کې ډېره ښه همغږي لري، خپل مینځ کې ډېرې ښې اړیکې لري، یو بل سره نږدې پاتې شوي دي. او که هغه د پارټیو په اصطلاح باندې ویل شو دي هغه پارټي یوه ده چې دوی همیشه په مختلفو دریځونو کې سره یو ځای ولاړ وي. لکه چې اصغر کله له لوبډل مشرۍ نه لرې شو نو په هغې وخت کې راشد او نبی د ده په ننګه باندې ودرېدل او د ده په ننګه باندې ټویټونه او د کرکټ بورډ خلاف وکړل. نو د دوی هغه خبره ټوله یوه ده. خو بیا هم د لوبغاړو هغه بدلون او د قوي لوبډلې نه جوړېدل، سکواډ نیمګړی پاتې شو. راشد چې کوم پلان لره ښایي هغه به په دغه پلان اصغر سره هم مشوره کړي. یو تجربه کار لوبډل مشر او لوبغاړی دی. همدا ډول له نبی سره به هم مشوره کړي او د هغه خپله نړیواله تجربه ده ښایي چې د دې ښه لوبډله برابره کړي. ویل کېده که چېرې د راشد په خوښه لوبډله برابره شوې وای رښتیا هم نیمه پایلوبه او پایلوبه زموږ د لوبډلې هدف و چې دغه ځای ته دې ورسیږي. خو اوس چې لوبډله ټاکل شوې ده په پټوله کې د لوبډل هغه جوړښت باندې نیوکه کېدلی شي. د نور د لوبډل مشرۍ تاثیرات به دومره ډېر نه اوسیږي.
د هیواد حالاتو او وروستیو بدلونونو او دا شان په لوبډله کې اختلافاتو ته په کتو څومره هیله مندي شته چې لوبډله به په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري؟
زما په فکر باندې په نړیوال جام کې مونږ باید هغه څه تمې ونه لرو چې کوم باید مونږ لرلې. لوبغاړي به ډېر کوشش کوي چې دغه ټول سیاسي اړخونه او دغه ملک حالات یو اړخ ته پرېږدي او افغانانو ته د خوشحالۍ یو څو شېبې ورکړي او په نړیوال جام کې د ښه ولوبېږي. خو طبیعي خبره ده چې دوی روح نارامه دي، د دوی ذهنونه نارامه دي، د دوی هغه فکرونه نارامه دي. بل د لوبډلې هغه جوړښت داسې شوی ده چې ښایي ځینې برخې په کمزوري واوسیږي. نو دغه ټولې ستونزې د دې لامل کېدای شي زموږ لاسته راوړنې دي هغسې ونه اوسي لکه څنګه چې موږ تمه لرو.
د کرکټ افغان مبصر قسیم هلالو. د طالبانو لوري د خزو پر ورزش کولو بندیز لګنو خبرګونونو سره مخ شوه. افغان ورزشکاران وایي افغان مرمنې په ځنګړې توګه خزینه ورزشکاران باید په شاتګ ونکړي. د دغه مرمنو په وینا چې د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې به ودرېږي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستيال ازادي رادیو ته وویل چې تر دې د حکومت رسمي پریکړه نه ده شوې. خو وایي اوسنۍ شرایطو کې د خزو ورزش ته زمينه برابر نه ده. تفصیل په دې راپور کې
د استرالیا اس بي اس شبکې د طالب چارواکو له قوله لیکلي چې دغه ډله به د ښځو په ورزش کولو بندیز ولګوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستيال احمد الله وسیق په دغه مرکې کې ویل چې ورزش د ښځو لپاره کومه اړینه مسله نه ده. ښاغلی وسیق اس بي اس ته ویلي چې مېرمنو ته به اجازه ورنکړل شي چې کرکټ یا نورې هغه لوبې وکړي چې عامه ځایونو کې څرګندې شي. دغه مسله د افغان ښځینه ورزشکارانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. حفیظه بهمنی چې د مویتای ورزش په برخه کې وکلنه تجربه لري وایي هغه په دې موده کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. اغلی بهمنی د افغانستان په استازیتوب په کورنۍ او بهرنیو سیالیو کې ګډون او د خزو لپاره د یوې سپورتي ټولنې جوړول له مهمو لاسته راوړنو یادوي. وای د طالبانو دا پریکړه د ټولو خزینه ورزشکارانو لپاره د اندېښنې وړ ده.
ما به حق پر نمی کردیم و دستاورد 20 سال گذشته ما د موږ د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید له پامه ونه غورځول سي او د طالبانو پر حکومت غږ کوو چې د نجونو کار او سپورت ته اجازه ورکړي او د پخوا په څیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي قبلا داشتن انجام بتن.
مېرمن بهمنی له طالبانو غواړي چې د خزو د ورزش په وړاندې خندونه جوړ نکړي. پروانه عارفی یو بل خزینه ورزشکار ده چې د وزن پورته کولو په برخه کې کار کوي. هغه هم د خزو په ورزش د بندیزونو لګولو اندېښمنه ده. وایي دا پریکړه به هیڅ یوې خزینه لوبغاړي ته د منلو نه وي. هغې په نړیوالو هیوادونو هم غږ وکړ چې په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوړي او د خزو له ورزش سره مرسته وکړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویل په دې اړه کومه رسمي پریکړه نه ده شوې. د ښاغلي وسیق په وینا چې روانو شرایطو ته په کتو د ښځو ورزش ته زمینه برابره نه ده او ښځې به د اسلامي شریعت سره سم له خپلو حقونو برخمنې شي.
امارت اسلامي از ورزش حمایت میکنه.
اسلامي امارت د ورزش ملاتړ کوي هغه که هر ډول ورزش وي. خو تر دې دمه د ښځو د ورزش په اړه څه نه دی ویل شوي او رسمي څه نشته. خو اوسنی وضعیت انقلابي دی او د ښځو ورزش ته شرایط مناسب نه دي.
له بلې خوا داسې اټکل موجود دی چې استرالیا ښایي د ښځو پر ورزش د بندیزونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره پلان شوې ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ لغوه کړي.
او اوس هم له ژمنې سره سم د پلي ګرځېدلو و حیرانوونکي ګټې هغه خلک چې ډیر وخت په دفترونو یا نورو داسې بوختیاو تیریږي چې ډیر فزیکي کار نه کوي د دوی لپاره قدم وهل یو له غوره ورزشونو څخه دی. او که غواړي له خپلې روغتیا سره مرسته وکړي نو قدم وهل یعنی پلي ګرځېدو ته خامخا وخت جلا کړي. په دې اړه نور حال په دې مطلب کې
پلي ګرځېدل او قدم وهل د انداب د تناسب د برابرولو لپاره تر ټولو اسانه ورزش دی. دا د هر عمر د خلکو لپاره مناسب دی. منظم او چټک قدم وهل ستاسو د وینې فشار بهتر کوي. د برېټانیې د عامې روغتیا اداره وایي په منظمه توګه پلي ګرځېدل د ځینو زندنیو ناروغیو لکه استما، د شکرې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، سکتې او ځینو سرطانونو د خطر په کمولو کې مؤثر ثابت شوی دی. ګڼو څېړنو کې د پلي ګرځېدو د زیاتېدو او د رواني صحت د ښه کېدو ترمنځ اړیکې موندل شوې. منظم قدم وهل د سټرس، اندېښنې او اضطراب په کمېدو او تبې په ښه کېدو کې ډېر مؤثر ګڼل شوی. څېړنې ښایي په منظمه توګه قدم وهل په وجود کې د ځینو هورمونونو لکه میټالونین ترشح زیاتوي چې موږ سره په خوب کولو کې مرسته کوي. د نړۍ لوی شاعران او لیکوالان خپل اثار د قدم وهلو زیږنده بولي. ډېر په دې باور دي چې ذهن او پښې ژوره مشترکه اړیکه لري چې په قدم وهلو ذهن د تفکر قوت ترلاسه کوي. نه یوازې دا چې پلي ګرځېدلو سره سمسوري او شنې سیمې ګوري بلکې روغتیا پالان وایي ورسره سمسوريږي. کومو کار ځای ته د موټر پر ځای پلی ولاړ شي نو د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي سره په مرسته سربیره به لاره کې د دې فرصت ولري چې آزاد هوا تنفس کړي. که په امن او خوندي سیمه او یا هیواد کې اوسئ نو ښه ده چې کله ناکله د ښار له واټونو او کوڅو ورهاخوا په آزاده فضا کې قدم ووهئ. دا قدم وهل به په ښار کې لیدلې ګډوډ تصورات درته په نویو ښکلو او سمسورو تصورونو بدل کړي. قدم وهل یو له هغو څو ورزشونو څخه دي چې تاسو کولی شئ هم خبرې وکړئ او هم قدم ووهئ. خو کله ناکله د څو ثانیو لپاره وقفه وکړئ څو ستاسو څخه د چاپیره طبیعت خاموشي خپله کړی شئ.
په همدې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان ونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخونو کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.